اس کې مو ګډون وکړ. د دې خبرونه په دوام کې خبرونه دي. له خبرونو وروسته به هم تشناس ملاندې پروګرام لرو، خو په بل موضوع خبرې کوو. د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو شکی شو، خو اوس د خبرونو ورده د افغانستان خبرونه سفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. ولسی جرګې له حکومته وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. او د کورنۍ چارو وزارت وایي په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې په 16 عملیاتو کې 190 وسلوال وژل شوي. افغان حکومت وایي که د سیمې هیوادونه له تروریستي ډلو د خطر احساس کوي، باید له افغانستان سره د دې ډلو په له منځه وړلو کې همکاري وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي نن د خبره ازادي راډیو ته په داسې حال کې وکړه چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو په افغانستان کې د داعش د مخ پر زیاتېدو نفوذ د اندېښنې وړ بللی دی. دی وایي ولسمشر د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په جګړه کې افغان سرتېري د سیمې او نړیوالو تروریستانو په مقابل کې درېدلي، او له تاسو غواړو چې په دې برخه کې د افغانستان سره همکاري وکړي. ښاغلی هاشمي وویل که څه هم افغان حکومت اجازه نه ورکوي چې له خاورې د تروریستي فعالیتونو په خاطر استفاده وشي، خو د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان د ستونزې سیمه ییز بعدونه درک کړي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه معلومه کړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې وویل که څه هم په وار وار له حکومت وغوښتل شوي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ورځ معلومه کړي، خو دې مسلې ته هیڅ پام نه دی شوی. ولسی جرګه په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ورځې په روښانه کېدو ټینګار کوي چې له دې مخکې د انتخاباتو کمیسیون ژمنه کړې وه چې ډېر ژر به د انتخاباتو نیټه معلومه شي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې 190 وسلوالو مخالفین وژل شوي او 46 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د عملیات په کندهار، هرات، غزنی، بلخ، هلمند، کندوز او لوګر کې ترسره شوي دي. ښاغلی صدیقي وویل چې په دغو ولایتونو کې د 14 عملیاتونه په 43 ساعتونو کې شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي چې د رواني ناروغانو د درملنې هڅې روانې دي. فیروز نن د رواني ناروغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو غونډه کې وویل چې په کابل او هرات کې د سری میاشتې په همکارۍ روان کال د څه باندې 200 داسې ناروغانو درملنه شوې ده. ښاغلی فیروز هیله وښوده چې د درملنې له لارې به وکولی شي د ناروغانو شمیر چې اوس په افغانستان کې 50% ته رسیږي کم کړي. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه تر لاندې د مروسته فریبا ظاهر دراوروي.
د ترکیه په پلازمینه انقره کې 214 غنو خلکو ته مرګ ژوبله وړوله. د ترکیه د کورنۍ چارو وزارت وایي دیش تنه په دې پیښه کې وژل شوی او 136 نور ټپیان دي. حکومت دا 14 یو تروریستي برید یادوي. دغه پیښه د انقره د اورګاډو د عمومي تمځای مخ ته داسې مهال شوې چې خلک د یو سولیز لاریون لپاره راټول شوي وو تر څو د حکومت او کوردي اغیانو ترمنځ شخړې راکمې کړي. یو عیني شاهد د پیښې په اړه وایي: په بخښنی سره د په ترکیه کې د ترکیه په پلازمینه انقره کې د 14 د سیمې څخه یو عیني شاهد داسې وایي:
نورمال ادی به کټسی خورته شالنده دی.
دوی دلته یو مظاهره و. زه د دې مظاهرې د یو موټر څنګ ته روان وم. دلته د همدې دوو بنرونو شاته یوه 14 وسوه. موږ په مځکه پرېوتو. دوهمه 14 هم هلته وسوه. دوی 14 وې، خو هغه یوه 14 ډېره زورور وه. دغه لاریون د کورت پلاوز واکونو او کینړ خو سیاسي ګوندونو لخوا له وړاندې تنظیم سوی و، خو تر پیښو وروسته بیرته لغوه سو. د راپورونو له مخې پولیسو د دې لپاره چې د 14 په سیمه کې د قهرجنو خلکو بیروبار کم کړي هوایي اختریه ډزې کړې دي. صدر اعظم احمد داوودغلو ویلي د دې برید په اړه به په لوړه سطحه یوه امنیتي غونډه جوړوي. روسیه وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی پوځي ځواکونو په سوریه کې 14 بریدونه کړي او 55 هدفونه ویشتلي دي. د دفاع وزارت ویان نن په مسکو کې وویل چې په سوریه کې د روسي پوځي کمپاین له دې کبله زور اخیستی چې یو لوی شمېر اهداف یې د هوا له لارې پیژندلی دي. مسکو وایي د دوی په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت ډلې مرکزونه په نښه کېږي، خو په سوریه کې د بشري حقونو د څار خپلواکې ادارې نن ویلي چې روسي الوتکو د سوریه په لویدیځ کې بمباري کړې، هغه سیمه چې د دغه سازمان په خبره د اسلامي دولت ډلې حضور پکې ډېر لږ دی. په همدې حال کې د سوریه د حکومت مخالفین او لویدیځ حکومتونه وایي په دې بمبارۍ سره د روسیې اهداف دا دي چې د سوریه د ولسمشر بشار الاسد رژیم پیاوړی کړي. چین متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد په جنوبي اوبو کې هغه سیمو ته ور نسی چې دوی خپل ملکیت ګڼي او وایي دغه اقدام پرونکه بڼه ولري. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې خپل کشتۍ دغه اوبو ته واستوي. چین ادعا کوي چې د دغه هیواد په جنوب کې د اوبو ډیره برخه د دوی مربوط ده، خو فلیپین، ویتنام، مالیزیا، برونای او تایوان دغه ادعاوې نه مني. چین پرون ویلي چې دوی به د کشتۍ چلونې د ازادۍ په نوم د خپل حریم نقضول ونه زغمي. شمالي کوریا په دغه هیواد کې د واکمن کمونست ګوند د تاسیس او یمې کلیزې په مناسبت یو لوی پوځي پریډ ترسره کړی دی. دا پریډ پرون په پیونګیان کې وسو چې د څارونکو په خبره د شمالي کوریا په تاریخ کې په دومره پراخه کچه لمانځنه نه وسوې. د ګوند مشر کیم یونګ اون د خبرو پر مهال وویل، موږ چمتو یو د هرې هغې جګړې په وړاندې ودرېږو چې د متحده ایالاتو د امپریالیستانو لخوا تمویلېږي. دې مراسمو ته هیڅ بهرنی مشر نه و وربلل سوی، خو د شمالي کوریا عمده متحد چین یو پوره چارواکی ورستولی وو. د سویډن مسیحي دیموکرات ګوند هغې لایحې ته رای ورکړې چې دغه هیواد د ناټو غړیتوب ته ورنږدې کوي. دا په دې معنا ده چې څلور سره محافظه کار اپوزیسیون ډلې اوس لیواله دي چې له دې اطلاف سره یو ځای سي. دغه اقدام داسې مهال سوی چې داسې ښکاري په دغه هیواد کې پارلماني انتخابات تر وخت د مخه اوسي. اوسنی واکمن کینارخه ائتلافي حکومت له ناټو سره د یو ځای کېدو مخالف دی. د 2014 کال په اکتوبر کې نظر پوښتنو وښودلې چې د ډېری سویډنیان د ناټو د غړیتوب پلویان دي. سال کې چې له روسیې سره یې شخړې ډېرې سوې دي. حکومت وایي روسي اوبتلو په تېر کال کې په پرله پسې ډول د سویډن اړوند اوبو ته ننوتلي دي، او هم سویډني جیټ الوتکې د بالتیک بحیرې پر سر د روسي جنګي الوتکو مخه نیولې ده. او د امریکا د استازو مجلس د هغې مسودې په ملاتړ رای ورکړې چې په دغه هیواد کې د تیلو د صادراتو بندیز ختموي. شپږویشت دیموکراتان پرون له اکثریت جمهوري غوښتونکو سره یو ځای سو چې مسوده تصویب کړي. ولسمشر اوباما ژمنه کړې وه چې که د کانګرس دواړه مجلسونه هم دغه مسوده تصویب کړي، دی به یې ویټو کوي. دا تر اوسه معلومه نه ده چې سنا به دغه اقدام ته څه ډول رای ورکړي. د تیلو پر صادراتو په 1900 کلونو کې هغه مهال بندیز ولګېد چې د عرب نړۍ لخوا د تیلو له بندېدو سره په متحده ایالاتو د تیلو بای ډیره لوړې سوې دي. د تیلو د صادراتو د بندیز مخالفین وایي په متحده ایالاتو کې د تیلو او نفتو د اوسنۍ تولید زیاتوالی په دې معنی دی چې د صادراتو بندیز له منځه تللی دی. دا وتر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 14، آسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه 4.0، ټیټه 14، آسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه 10، ټیټه 12، آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 14، آسمان زایزای وریځ. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 19، آسمان شین. غزنی د تودوخې خلوړه درجه 26، ټیټلاس، آسمان شین. ګردیز د تودوخې خلوړه درجه 26، ټیټلاس، آسمان شین. بامیان د تودوخې خلوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان شین. او بدخشان د تودوخې خلوړه درجه 14، ټیټه منفی 2، آسمان شین.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
سلام دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را به پذیرید. به برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. اقلیت‌های مذهبی هندو و سیک به سرعت در حال ترک کردن افغانستان هستند. آنها میگویند علت آن که کشور خود را ترک میکنند تبعیض روزافزون در برابر رسوم و باورهای دینیشان است. نخستین مقصد این فراریان فراریان هندو و سیک هندوستان است، کشوری که به حیث بزرگترین دموکراسی جهان برای باورمندان همه ادیان آغوش باز دارد، مخصوصا برای هندوها. رئیس شورای اهل هنود افغانستان به رادیو آزادی گفت که آنها به طور روزافزون با مشکلات اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند. همین موضوع را در این ساعت برنامه زیر آسمان کبود به بحث میگیریم. البته نظریات و گفتنی شما عزیزان هم بخش مهم از برنامه را تشکیل میده.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تویل پدی ساعت که در افغان سیکان و هندوان و پر مسئلو خبری کو. هندوان و سیکان پا افغانی طولنه که چلو اکثریت در مسلمانانو دی در پام ور اقلیت دی. دوی تر جگرو مخ که در نور و افغانانو تر سنگ آرام جوان در لطخو جنگونو و در جگرو پر نتیجه که زیجیدل خپل سره و به نظمه هندوان و سیکان هم سخت و زپل اکثره مجبور کل چه خپل هیواد پریش دی. در دیر و نور و کورونا و شتمنه لوت شوی اولا هم ویل کیجه چه در دوی شتمنه در غاسپانو لمنگلو خلاص شوی ندی. در چه پردغستونز و سربیره دوی نور چه مشکلات لری در با در هندوان و سیکانو لدو استاز و وارو چه نن پا دیخ پراوانه که زموش ملمانه دی. مرمن انارکلی هنریال چې د مشرانو جرګې غړی ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو او سیکانو وکیل ښاغلی روندر سنگ زموږ د دې خپرونې میلمانه دي.
به مهمانهای خود خوش آمدید میگویم. تا لحظات بعد به شما عزیزان هم شماره‌های تلفن را اعلام خواهیم کرد که در این برنامه سهم بگیرین از طریق تلفن. ولی اگر تلفن افغان بیسیم دارین همین حالا به شماره 818 اسمس بفرستین به ما میرسه و روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم ابراز نظر بکنین. اگر سوال دارین از مهمانهای برنامه با ما در میان بگذارین. بانو انارکلی هنریار و رویندر سنگ به برنامه و به رادیو آزادی خوش آمدید. شروع میکنیم با بانو هنریار. اندک که هنریار سه بیشتر در رابطه با مشکلاتی که هموطنان اهل هنود و سیک ما در افغانستان روبرو هستند به ما بگویین، به شنونده های رادیو آزادی، که دقیقاً در کدام ساحات مشکلات بیشتر است؟
تشکر. به نام خدای بزرگ و مهربان، سلام عرض ادب دارم خدمت ساروان صاحب، مرزبان صاحب، همچنان رویندر سنگ مهمان در برنامه.
سلامت.
اول تر از همه تسلیت میگم به تمام خانواده ها و مردم افغانستان از شهدایی که در حوادث اخیر در افغانستان شهید شدن. خواستن نیروهای امنیتی ما هم از پلیس، اردو و امنیت ملی و همچنان به خانواده مطبوعات، خانواده رادیو آزادی، مرگ نابهنگام جان آقا الکوزای برای همه شما تسلیت میگم. واقعا بسیار دردناک بود. به خانواده محترمشان همچنان
سلامت،
روحشان شاد و یادشان گرامی باد. تشکر. البته طبعا افغانستان کشور است که همه ما و شما میفهمیم که 35 سال بالاتر جنگ گذشتانده و حال هم ما روز میبینیم که مشکلات امنیتی است و جنگ در افغانستان باعث شد که افغانستان در عرصه های مختلف ضربه ببینه و این ضربات طبعا در شرایط جنگی در اوضاعی که یک کشور جنگ می باشه بیشتر آسیبی را که می بینه اقلیت های مذهبی در هر کشور است، زنان و اطفال هستند. طوری که هم افغانای ما در جریان هستند، هندو و سکا تعداد بیشتر در افغانستان بودن، اصلا باشندای اصلی افغانستان هستند که تعداد نفوسشان گرچه متاسفانه فعلا هم کدام آمار دقیق از او زمانم نداریم، اما در او زمان گفته میشه که بالاتر از 100,000 نفوس هندو و سکا در افغانستان بود که اینا بیشتر تجارت میکردن. بر علاوه از این تجارت در عرصه های مختلف فعالیت داشتن، استادای پانتون بودن، دکتر بودن، انجینیر بودن و در اقتصاد، خصوصا در بخش تجارت در اقتصاد افغانستان رول اساسی را داشتن. سرمایه گذاری های بزرگی را در افغانستان کرده بودن چون کشورشان بود و مسئولیتشان بود. اما متاسفانه جنگا در افغانستان باعث شد در طول 35 سال که مهاجرت ها از افغانستان شروع شود. یکی مسئله را گفتم که در زمان جنگی آسیب پذیرترین مردم یکی شقلیت های مذهبی است که بیشتر آسیب را میبینم و مسائل اینا بیشتر به مهاجرت های پرداختن تا ای که در افغانستان جنگ های داخلی شد و جنگ های داخلی باعث شد که مهاجرت های دست جمعی به کشورهای دیگه برن. چون کشور هند از نظر ای که کشور همسایه ماست و در پهلوی از او مشکلات مذهبی باش نیست، به این خاطر بیشتر از اینا و دیگر چون کشور همسایه است هزینه بیشتر نبود و امکانات بود که اینا برن، بیشتر به کشور هند مهاجر شدن. میایم در طول 12 یا 14 سال که صفحات جدید تاریخ بر روی مردم افغانستان باز شد که مو بود اداره مقعد دوره انتقالی، بالاخره ما تانستیم دو دور سه دور انتخابات ریاست جمهوری را سپری کنیم، یعنی رئیس جمهور منتخب داشته باشیم. به هر صورتش در این سالها هم در زمان طالبان هندوها سکا بودن، اما تعداد کمی که باقی ماندن بودن. اما در طول 13 سال ادامه داشت، یک تعداد فامیلا می آمدن، یک تعداد می رفتن، گاه تعداد به 5000 تن، گاه به 4000 تن می رسید که فعلا همگیش بالاتر از 2000 نیست، پایین تر از بالاتر نیست. به می تعداد چون یک تعداد فامیلا میرن، یک تعداد میان. اما مهاجرت های دسته جمعی در زمان رخ داد که قبلا من اشاره کردم. مشکلات طبعا وقتی که یک کشور جنگ سپری کرده باشه و فعلا هم صلح نباشه، یکی از آسیب مهمی را که افغانستان دید در عرصه تعلیم و تربیه بود که طبعا فعلا هم بیشتر از مردم افغانستان سواد ندارن، سطح آگاهی پایین است. متاسفانه در او زمان هندو ها سکا در اکثریت ولایت کشور زندگی میکردن، در تمام نه ولی در اکثریت. اما بر علاوه ازی که در طول جنگ ها مهاجرت های خارجی صورت گرفت، البته هدف ما از تمام افغان هاست، از هندو ها سکا و مسلمان هم، یک تعداد مهاجرت های داخلی هم صورت گرفت و نسل های جدید بزرگ شدن. به این خاطر مهاجرت های داخلی به این مفهوم که در بعضی از نکات افغان های ما که زندگی میکنن اونا هندو ها سکا زندگی نمیکردن، اینا ایچاگاهی از رسوم، انانات، فرهنگ و مذهبشان نداشتن. مسئله دیگه که نسل های جدید به وجود آمد که نسل های جدید هم متاسفانه در زمان جنگ اینا آنقدر دسترسی به اطلاعات ای چیز نداشتن، ولی امروز خوشبختانه در سراسر افغانستان رسانه ها چی صوتی است چی تصویری است فعالیت میکنن. اما این یک ذهنیت ایجاد شد که فعلا هم یک تعداد متاسفانه افراد که سطح سواد پایین است، افراد که نمیفهمن خوازو گله نیست، ولی یک تعداد مردم تحصیل کرده ما به می فکر هستن که گویا ما از هند هستیم یا از هند آمدیم، مدت سالهای است که تابعیت کشور را گرفتیم. اما تاریخ افغانستان چنین بیان نمی کنه. به هر صورتش ما باشندای اصلی افغانستان هستیم. هندو ها سکا از او شاخه های هستند که در زمانی که قبل از اسلام هندویزم، بودیزم، زردشتی و انواع مختلف مذاهب بود که هندو ها سکا افغانستان از شاخه هندویزم است که از او زمان بوده و هستند. اشاره بر تبعیض بود، طبعا با این بودن آگاهی، بیسوادی و جنگ ها در باعث شد که تبعیض در مقابل هندو ها سکا باشه. درست فعلا خب ما روی مشکلات صحبت میکنیم و بعدا اگر وقت در برنامه بود روی نکات مثبت هم صحبت های خواهد داشتیم. تبعیض باعث شد که یک تعداد از مهاجرت ها، البته بیشتر نه، که به اساس تبعیض صورت بگیرم. مثلا ما یک تعداد اطفال درست که در طول 4 سال که گذشت یا در گذشته مثلا فعلا یک اشاره داشته باشم که بیشتر هندو ها سکا در ولایات کابل، غزنی، ننگرهار و هلمند زندگی میکنن. در قندار هم تعداد از فامیلا بود، اما نسبت تبعیضات اجتماعی و مشکلات به هلمند آمدن، یعنی یک تعداد فامیلا مهاجرت های داخلی هم کردن در ولایت بنابر مشکلات. اما تبعیض یک مسئله است که واقعا میتونه مشکلات بیشتری را ایجاد کنه در بعضی از نکات، البته تمام نکات اشاره نمی کنم، در بعضی از نکات که مثلا یک مسئله را اشاره کنم که وقتی که اطفال به مکتب میرن، درست که وزارت معارف افغانستان دو مکتب را در کابل ننگرهار در طول 4 سال و قبل از این یک مکتب را خاص بر اطفال هندو است در ولایت غزنی که او تمام تعداد گزاریش هم شد، اما نسبت یک سلسله معضلات امنیتی اطفال یک مدت کم رفتن، بالاخره او مکتب فعال است اما اطفال هندو است در اوجه نمیرن. در هلمند چون فامیلا تعداد کم است، اطفال کم است، اما یک تعداد معلمین به طور مقطعی آمدن به اطفال آموختن سواد درس دادن. اما این دو مکتب است که مکتبایی که در ننگرهار و کابل است مکتب ابتدایی است. اطفال که بالاتر در صنفای بالا درس میخوانند، درست در زمانی که استاد از گپ نیست، اما استاد وقتی که صنف میبراید توسط هم صنفی ازیت و آزار میشن. حتی غذایی را که طبعاً یک معموله دوران طفولیت است که همگی خوش دارن با خود از خانواده یک غذایی را ببرن و ساعتایی که تفریح میشه از او استفاده کنن، غذاهایشان گرفته میشه به حساب از اینه که یک شوخی باشه، به حساب یک تبعیض لطکوب میشن و یک تعداد اطفال که از مکتب تا خانه میرن هم مورد اذیت و آزار یک تعداد اطفال و نوجوانا قرار میگیره. کتابا یک تبعیض است که میتونه مشکلات را ایجاد کنه. و دیگر طبعا یک تعداد از هندو سکای ما که در بعض از نکات گشت و گذار میکنن طبعا توسط یک تعداد صدا زده میشن به نام هندو یا به نام مذهب توهین میشن، اما در پهلوی زو درست روابط خوب مثبت هم با هموطنای مسلمان خود داریم که نباید از او بگذاریم و نگوییم یادمانی نکنیم.
پدی بم خبری کو پدی خبری لادیر پکردی زکه چه کم توکسی متوجی ندی چې متوجی شي او تشویق شي. شاهد الله ځلان لکونه لیکل دي وای په افغانستان کې مشت هندوان او اهل هنود قبایل د خپل ډیرو حقونو څخه محروم دي. د سیمه ایزو زورواکانو لخوا د دوی دوکانونو شتمنې او ځمکه غصب شوې دي چې دغه حالات په هیواد کې مشت هندوان او سیکان له هیواد څخه وتلو ته اړ کړي دي. دې ته ورته پیغام علیم محمد فهیم ادیب هم لیکلی دی وای زه له هر افغان دا هیله کوم چې هندوان او سیکان ونه ځوروي او نه یې تحقیر کړي، ځکه هر شخص په خپل هیواد کې د اوسېدو قانوني حق لري او هندوان خود افغان هندوان خود هندوستان خلق ندی. بل اوریدون کې نور محمد ستانگزی لیکلی دی دی وای چې له لوګر له محمد اغه څخه دا پیغام لیکمه وای زما پښتنه داده چې د هندوانو ډیر زیات مزکی د خلکو لخوا نه غصب شوې دي، د خلکو لخوا نه غصب شوې دي. آیا حکومت به د دغو خلکو لپاره څه وکړي او کوونه کړي؟ که شاغله روندر سنگ، تاسو چې د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوان او سیکانو وکیل یاست، حکومت په دې برخه کې څه کړي دي او تاسو په خپله څه کړي دي؟
ډېره مننه صاحب تاسو نه که موږ ته وخت ورکړی دی دلته په راډیو ازادي کې. تاسو نه مننه اول چې خپل سلامونه د ټولو اوریدونکو له کومه، او مننه ده دا خلق زبون غاغا وری ډیره مننه
سلامت
مخنه کی خبر پیل کو یو بار د قندز ولایت حادثات دا ډیر ماته تاثر ور کړی دا او ډیر افسوس کوم کی په یو ډیر خو ولایت کی د خلقو لپاره خلقو باندې ډیر ظلم شوی دی، ډیر ډیر تاسف لرم. تاسو خبره ده کی مونږ په سوالس کالو کې د رئیس جمهور کرزی صاحب سره ملاقاتونه درلود د وزارت داخله کې، د ډیر کوششونه مونږ کړ. ولې تاسو خو خپل پوهیږئ کې په دولت چارواکو کې د زورمندانو قوت ډیر دی، مونږ خلکو خپل عرض رسېدلې ده، ولې څوک نه اوري؟ وعده کوي، وعده اوس مونږ په اختر کې تللي د رئیس صاحب جمهور اشرف غنی ته، هغه هم وعده کړې ده که تاسو د ازمکه غصب شوی دی یا داس کارونه شوی مونږ د هغه باندې کار کوو. ولې مونږ چې ګورو دولت هم ډیر مشکلات لري اوس په دې حالات کې. اول د امنیتي چارواکو باندې فکر وکړي کې په نن په قندوز بدخشان او شمالي ولایتونو ټولو په تعدید لاندې ده او مشکلات د داعش او نور تروریستان دي. په دې باندې مونږ هم داسې فکر کوو کې دولت په دې باندې ډېر فکر وکړي، مونږ مشکلات لرو. ولې اول مونږ غواړو په افغانستان کې امنیت راشي، ته امنیت چې راغله بیا نور کارونه هم حل کیږي.
جناب غیرویندر سنگ، از خود بگوین برای ما که از شما اعضای خانوادهتان به خاطر این مشکلاتی در افغانستان وجود داره به هندوستان پناهنده شدن؟
بله، وقتی که ما انتخابات 2014 میشد همگی در این تشویش بودن که در 2014 یک مشکلات زیاد در افغانستان میاید، باید ما گفتیم تنها اگر ما باشیم هر قسم راه پیدا خواهد شد که از اینجا برایم، ولی فامیل چطور کنم؟ اول باید فامیل در هندوستان جای بجای کدیم که اگر امنیت دائمی در افغانستان آمد آوردنش کدام مشکل نیست.
یعنی اونا پناهندگی موقتی گرفتن، نه اینکه شهروندی هندوستان گرفته باشن و باشن همونجا. بله، شما بیشتر چه میبینید تبعیضایی که در جامعه افغانستان وجود داره در مقابل هندوها و سیکها بیشتر از ناآگاهی مردم است یا فکر میکنین خیلی سیستماتیک هم وجود داره چون این تبعیضها؟
چون که قبلا خانم نرکلی دیگه بار ذکر کردن مردمی که فعلا در افغانستان آمدن و در شهرهای بزرگ هستند، بسیاریشان در کشورهای مثلا مثل ایران یا پاکستان بوده باش داشتن. در اونجا اینا تعلیم کردن یا نکردن یا بیسواد ماندن، اونا اینا اس نکردن که در افغانستان اهل اونو دو سکه هستن. مردمی که در سابق همراه ما بودن، ما خودم در مکتب بودیم، عسکری خدمت عسکری را کردیم، در اونجا در آن تا وقت دکتر نجیب ما هیچ تبعیضی را نمی دیدیم و حقوق هم می دیدیم که تمام ما مساوی بود و دولت بسیار حمایت ما می کرد. پشتیبانی دولت ما بسیار داشتیم تا در وقت دکتر نجیب. بعد از سقوط دکتر نجیب که حکومت مجاهدین در افغانستان پیروز شد، مشکلات ما از ترس جنگ ها نگرفتیم. وقتی که اونا آمدن چور و چپال شروع شد، ترور شروع شد و اختطاف. مردم که دیدن وقتی که ما اختطاف میشیم و دولت هم چیزی کرده نمیتونه، در اون وقت احمد شاه احمد زی وزیر داخله بود که ما در ریاست پیش ریاست جمهوری هجوم آوردیم و ملاقات برای ازو کردیم. او گفت که من خودم که وزیر داخله هستم در وزارت داخله رفته نمیتونم، من شما را چی بگویم؟ توپ کار دارین، تفنگ کار دارین، تانک کار دارین، ما برتان میتیم، ما دیگه چیزی کرده نمیتونه. او وقت مردم احساس کردن که امنیت ما را دولت گرفته نمیتونه، ما باید از این کشور بیرون شویم. در غیر از او که در کارهایی که بر دیگه مناطق شده، مثلا در غرب کابل و در جنوب کابل که شاهدشن همه ما و شما هستیم، ما گفتیم ما احساس کردیم که ما خو اقلیت هستیم و در اینجا اگر باشیم برای ما بسیار مشکل میشه. مجبور شدن دست جمعی از کشور مهاجر شدن به کشورهای خارج.
بله سب دیر زیادت مننه شغل رویندر سنگ. محترم انارکلی هنریار، تاست آیا معلومه ده یا اتکل کولشی چی چمر افغان هندوان و سیکان به هندو نور و هوادونو تا مهاجر شوی بی؟
مننه. البته سرنگ چی پوهی گی هندوان او سکان چه کل دلائیز مهاجر شول هندوستان تا هم داسه نور هیوادون تا، هاگه وقت متاسفانه که هر دفتر تا یا ثبت احوال نفوذ گرو زمونگ آمار پا هاگه وقت کم ثبت شوی نو او ثبت نده، لیکن اتکل کی گی چه یو لک ندیر یو لک شاخوا که هندوان او سکان در افغانستان و سیدون که او دوی به هر دلار دیر هندوستان تا و هندوستانم په دغه 15 کالو کې نورو هیوادونو ته لکه جرمني، امریکا، لندن، کاناډا، استرالیا او نورو هیوادونو ته، یعنی هغه کسان چې لږ ذره امکانات خو اروپایي هیوادونو ته لاړل، خو په هند کې ډېر اوس هم هغه هندوان او سکان چې په هندوستان کې مهاجر دي او یو تعداد د هند تابعیت اخیسته ده او یو تعداد هغه مینه چې هیواد سره لري تر اوسه نه ده اخیسته. په دې معنی چې د هند قانون په 2002 نه وروسته چین شوی او هغه کسان چې غواړي د هند تابعیت واخلي د نورو هیوادونو تابع باید خپل د هیواد د تابعیت نه منصرف شي تیر شي. د دې په خاطر یو تعداد پات دي او یو تعداد هم تای مراحل لپاره د دوی اسناد هر هفته میاشت افغانستان ته راځي تای مراحل کې تر څو دوی ترک تابعیت شي او د هند تابعیت یا د نورو هیوادونو چې خپل خاص شرایط لري تابعیت واخلي. متاسفانه اوس هغه تعداد چې هندوان او سکان په افغانستان کې پاتې دي مخکې مې وویل 2000 نه کم دي، کله 1400، کله 1500، کله 1600، کله کم کی، کله یو تعداد لږ 2-3 فامیل راځي، کله 2-3 فامیل واپس دي. خو بیا هم زمون غوښتنم و دا و چې زمينه سازي وشي افغانستان کې او هغه مهاجرین چې د افغانستان نه بهر دي دوی خپل هیواد ته راشي. څرنګه چې پویګو افغانستان یو باغ ده او په دغه باغ کې مختلف ګلان دي، افغانستان په دغه مختلفو ګلانو باندې خایسته ده او مختلفو ژبو باندې، مختلفو قومونو باندې. په هر صورت متاسفانه افغانستان کې جنگ ډیر بد عواقب درلود. یو مسله باندې زه اشاره کوم، هغه ورور چې فکر کوم د لوګر محمد اغې نه پیغام په نور محمد ورور یو پیغام یې خودلې و د هندوان او سکانو د ملکیتونو غصب. متاسفانه په دغه د جګړې په زمان کې دغه څه شخصي جایدادونه ملکیتونه دي او څه هغه ځایونه چې عام المنفعه دي، لکه ګورودواره یا چې عام اصطلاح کې ورته درمسال وایي، مندرونه او یا هغه ځایونه چې هلته موږ د مړو مراسم ترسره کوو. متاسفانه د ولایاتو کې د یو تعداد زورواکانو لخوا غصب شوي دي یا په جعلي اسنادو باندې په جعلي قوالو باندې درې لاسه څلور لاسه خرڅ شوي دي. دغه پیام مونږ خو څرنګه چې زمونږ غرور پوهېږي دوی سوال دا و چې ستاسو اقدامات او د حکومت اقدام څه ده. د افغانستان د قوانین له مخې هغه ځمکې او جایداد چې غصب دي څرنګه ځمکې او جایدادونه ډېر غصب دي، یوازې شخصي نه بلکې دولتي ځمکې او جایدادونه هم اوس مهال ډېر د غصب په حالت کې دي، او همداسې هغه ځمکې او جایدادونه چې خرڅ شوي دي په یو قواله په دویم قواله کې، دا یو حقوقي مسایل ده. د دې قانوني پروسه یو اوږد پروسه ده چې یو څوک وکیل ونیسي یا په خپله حضور ولري تر څو دغه دعوه مخې ته یوسي، او دغه دوران ډېر اوږد مهال دوران ده. کېدی شي شپږ دېرش کاله فکر کوم دا د ولسمشر د فرمان په مخ کې د کرزي صاحب فرمان په مخ کې دا یو دوران لري چې په دې دوران کې دوی کولی شي هغه ځمکې او جایدادونه چې غصب شوي دي دوی دادخواهي وکړي او خپل ځمکې او جایدادونه واخلي. مونږ په اختر کې ولسمشر سره ملاقات درلود او ولسمشر په خپله دغه یادونه وکړه چې هغه جایدادونه چې غصب دي حکومت په دې باندې متحد ده چې د هندوان او سکان جایدادونه دي، ځمکې دي، دوکانونه دي، هر څه باغونه دي هغوی ته ورکړي، خو هیڅوک حق نه لري چې هغه عمل منفه ځایونه لکه چې درمسال ده یا مندر ده یا د مړو مراسم ترسره کیږي هغه ځایونه دي چې د غصب یو څوک واخلي خرڅ کړي یا غصب کړي. په دې اکله دوی ټینګ تعهد وکړو چې په دې باندې جدي اقدامات کیږي. خو سم مونږ په دې هیله یو په دې امید یو چې زمونږ هغه هندوان او سکان چې اوس د هیواد نه بهر دي په اروپایي هیوادونو کې دي یا زمونږ همسایه هیوادونو خاصتا هندوستان کې دي، دوی هغه جایدادونه چې دوی غصب دي دوی باید خپل یا خپل باصلاحیته وکیل وټاکي تر څو د دوی وکیل دادخواهي وکړي او د حکومت تعهد هم داده چې دوی خپل ځمکونه او جایدادونه ترلاسه کړي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې د افغان هندوانو او سیکانو پر ستونزو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د مشرانو جرګې غړي محترمه انارکلی هنریار او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی روندر سنگ. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په مستقیم ډول زموږ له درنو میلمنو څخه د ټلیفون له لارې پوښتنې وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 903 شمېرې له لارې لنډ پیغام یا اس ام اس راوستوئ. د ټلیفون شمېرې دي 0992 203 1540 او یا هم 0928 225 55. له لنډې دمې وروسته ستاسو تلفنون اخلو.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت 7 شام بشنوید. برنامه زیر آسمان کبود حالا جریان دارد. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم و شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنین و با ما و مهمان های ما صحبت بکنین. موضوع مورد بحث ما هم است مشکلات هموطنان ما از اهل هنود و سیک. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
من صحت خیره.
سلامت و سه مهربانی کوی.
ترشناس من لاندې خبرونه ده.
بله مهربانی وکي.
دا ګرام ملمنو هندوانو د افغانانو څخه افغانستان کې زما پوښتنه هم ده چې پښتون نه تاسو زموږ سره چې دا شرایط په کتل سره په افغانستان کې رښتیا هم یوازې نه یوازې هندوان ورونه بلکې افغانان ورونه دي زوی دي. نو زما هم هیلم دا د حکومت څخه د ځبې په اړه باندې فکر وکړ چې دا یو لکه نه دوه سره یا مثلا څنګه له سوه سره خبرې کوي باور وکړي چې د کندهار خبرې کوم چې د خوښنۍ وړ خبره ده. مطلب دا دی چې پای حکومت وجې ته توجه وکړي او بل خبر دا شه دی دا د مزګر مثلا چې حکومت غواړي دی دا مزګر مثلا د بلاکت سعودي ته ورسي باید دا څه بنیادی کار ورته وشي چې د بلاکت جنجال مطلب جوړ نشي. مثلا دا څه حق واحد تور چې کانات باندې ودی چې نیم هغه څه چې خپل ځان ته وګور چې ولې امتیاز یې ځوانو ورونو حق دی او هغه یې ځوانو مثلا د بازار او څه مشکل دی ومن شي ولې په دې خاطر باندې ځي چې د سارا او مثلا د ایلمن پر مرجی کې د دین کې د ایلمن پر دالی کې څه څه خبرې د سارا او چې مطلب دا چې شکل باندې کانات وګه خپل تور ورته چې دې ته د دین کې خپل دې چې بیا ورته بار مشکل دی
سلامت هستی ډیر مننه نظر ته ور دیواله
حالا شنو دیگران باشن صحبت میکنیم روی خط تلفن هستن سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
سلام الله تاسو محترم منو اوریدم تمام شما عبدالمنان دقیق نما ولې اوسه نه ده د کوم تاریخ نه د افغانستان کې د روان د کوم تاریخ نه راغلي کوم خو او زموږ په ستنه مدار انسان د روان کوم څو کار سم افغانان دي ټول خپل غوګان د بیگانه فکر ورته کوي چې او کچر مثال حکومت هم مثال ولې دي ته هغه
دقیق صاحب دقیق صاحب لا تاسو ته یو پوښتنه نو ولې داسې کتل کیږي تاسو فکر کوئ چې په دې کې صرف د حکومت ملامت یاده که د خلکو هم ملامت یاده
نه اصلي د حکومت ملامت یاده وګوره دوی ته مثال ماندل دی چې دوی د یو اقلا یعنی مثال په دغه دولتي شعبو کې هېڅ دوی ته کوم وظیفه نه ورکول کېږي دولت د بېګانه
ډېره زیاته مننه. البته یو خبره ورته وکړو چې په اکثرو هیوادونو کې په دې ټولو غربي هیوادونو کې که یو څوک 15 کاله 16 کاله چېرته تیر کړي نو بیا پاسپورټ و تابعیت ورکوي او بیا هیڅ څوک نشي ورته ویلی چې ته پردی یې او که چېرته داسې اشاره ته هم ووایي نو محکوم کېږي. او هندوانو سیکانو خو دلته له پیړیو پیړیو همدلته اوسېدي نور افغانانو په شان. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو.
سلامونه ولیک هله شغل سروان ته تاسو ته مسلمان ته استاد بلادو میرمنو او اوریدونکو ته
سلامات اوسه
کریم تن دوسه من ولادت
ل ډیره وخت وروسته مهرباني
خوش آمدین ډیر بود ومه تماس شوه
سروان ته
بله
خوشاله تاسو خبره ما سروان ته بس ما پښتنه له شغل شغل ان کلی هنریات کوي دین سوال ده چې دغه هندوان چې موږ سره فراده څه خبره موږ ژوند کې په لږه کې تقریبا د 300 کوره د مکه د نجیب خو د دې د نجیب نه راته فراره سره د طالبان په دې ځل مونږه وخت سره بلاره د دې چې فاروان ته په مرجی کې د غصب کړه په نزدې کې د وښل او دې دې موږ کې په کړیو دراوت کې دې موږ کې د فاروان ته بل دې شو دې په غونم دې کې درلوده هغه ټول دې وښل سره مزما سوال دا دی چې ګران کورې د غصب دې کې په کړیو دراوت کې ورته دې خلک ګنجوان ځوان کوي هغه ګره په وښل سره دې کې د وښل سره په غونې دې وښل سره آیا ته چې سکر کړی په جاره باندې مرجی کې مسته دې موږ کې ته چې کوم اقدام کړی کنه دې او بل دا مې صادق قانون کې د سزا ورکړه دې مثلا نه تر سزا کې داخله ګنجوان فاصله بي بوري ولي څنګه درته کوي او په دیاله د حکومت کې سنکي څو ځله دی لاړه له ولایت او د شهري ځای وکړه غوې څه دی کوم نه خورله نو دا ځوان ورفر د فارمات کمیز د تقریبا اوس واسه کور پاتې نور ګرځ تللی دی چې موږ دی او راته ورته د سنت دی دا ځوان افر لا پرم ول در پاسپورت ان پاسپورت کې ورته پاسپورت هم دی ځای ته
سلامات
زنده بشین
سلامات وسه کور ودان بل اوردون کيلرو وطن دو سایبو بل اوردون مهرباني کوئ سه
سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است.
سلام علیکم جناب سلام علیکم دی انار کلی تا او سلام ملمت علیکم او بعد سلام نے جماعت پختہ انار کلی او دا زتخا سلام ملمت تخا
بل سر
په افغانستان کې کندوانو د سیکانو څنګه نو پښ مطلب سمڅو دا څنګه نو پښ لري څنګه ورکړي په نارو دا کې او بلې افغانستان د حکومت څخه دا هیله ده چې د هندوانو سیکانو د امنیت ته جدي پاملرنه وکړي ځکه چې زه د خوست راته خبره کوم په دغه ځای کې وخت ډېر هندوان دلته نهشته خو اوس بیا دا اکثره هندوان په دغه ځای نه لاړ شوي دي ته نورو ځایو ته لاړ شوي دي که نه بله دا خبره ده
صحیح
ده دوی امنیت دلته نه ساتل کېږي د دوی حکومت کورې د اسدینو
بله تاسو له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ له خوست نه.
دوی وکولی شي دا ایرانو دا سکانو کوم یو کې دی یا
ډیر زیاته مننه وسله ټول اوریدونکو هیله کوم چې څو شیبې ټلیفون ونه کې چې تاسو د څرګندونو په اړه زموږ درانه میلمانه هم نظر څرګند کړي.
بله، و اما اگر ټلیفون افغان بیسیم دارین راحت به شماره 818 اس ام اس بکنین، پیامایتون به ما میرسه. سوالای اگر دارین به طریق اس ام اس بفرستین، ما با مهمانا در میان میگذاریم.
بله محترم انارکلی هنریار، حمله هلمند څخه هم د روسیا اوریدونکو له خوست څخه ویل چې د هندوانو او سیکانو ځمکې په دواړو ولایتونو کې غصب شوې دي. کابل د دوی خو پښتنه دا و چې آیا تاسو څه کړی دي دغو خلکو د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره، او آیا په دغو دوو ولایتونو سربیره نور په کومو ولایتونو کې د هندوانو او سیکانو جایدادونه غصب شوې دي؟
مننه. د ورور چې د خوست نه تماس نیولی و نوم ته متوجه نشوم، خو وطن دوست صاحب د هلمند نه ستا سوالونه ډیر ښه او ډیر په ځای. یوازې په خوست هلمند کې نه، بلکې هغه اکثریت ولایاتو کې هندوان او سکان اوسېدل. که تخار ته لاړ شو، پروان ته لاړ شو، بغلان ته لاړ شو، همداسې ننګرهار، کونړ، لغمان، هلمند، قندار دخوا را شو، او خوست، پکتیا، پکتیکا په دې ځایونو کې په اکثریت ولایاتو کې اوسېدل، او همداسې په کابل کې. خو متاسفانه په ټولو ځایونو کې چې اوسېدل دغه ستونزه د غصب د ځمکې د غصب موجود ده. ما مخکې اشاره وکړه چې د دې په خاطر هغه جایدادونه چې غصب دي دا یو حقوقي پروسه ده او وخت نیسي. هغه کسان چې د دوی ځمکې او جایدادونه غصب دي او اصلي اسناد په لاس لري، باید وکیل وټاکي تر څو د هغوی وکیل یا په خپله کراتلی شي دادخواهي وکړي چې خپل جایدادونه ترلاسه کړي. خو زما یو مونږ یو همکاري د قومي مشران نه هم غواړو. یوازې زه فکر کوم په دې کې حکومت مسؤلیت نه لري. زمون قومي مشران په ځینې ولایات او ولسوالیو کې زه هغوی نه ډېره منندوی یم چې کله چې دوی پوهېدلی دي چې دغه ځمکه، دغه کور، دغه باغ یا دغه جایداد د هندوان او سکان دي، ځینې هغه کسان چې د دوی جایدادونه یې خرڅول او دوی پوهېدل چې د جایداد مالک خو دوی نه دي او مالک خبر نه ده، دوی سخت مبارزه یې کړی او اجازه یې نه دی ورکړی. په دې کې مونږ د خلکو ملاتړ ته او قومي مشرانو ملاتړ ته ضرورت لرو. دوی باید همکاری وکړي په خپل سیمو ساحو کې تر څو هغه جایدادونه چې غصب شوي نه دي یا خرڅ شوي نه دي، چې هغه په یو قواله دوه قواله خرڅ نشي، او دا د دوی همکاری ته جدي اړتیا ده. بل دا چې دوی د تبعیضونو نه هم اشاره وکړه جناب وطن دوست صاحب، چې یا په ډبرو ماشومان وهي یا ځوانان وهي، دا باید حکومت یو څوکې سمه ده. حکومت د حکومت په چوکاټ کې نظام ده او نظم او دسپلین د هر ساحه د دولت وظیفه ده. خو د خلکو وظیفه څه ده؟ کله چې زمونږ هغه هیوادوال، زمونږ قومي مشران چې په کلونو کلونو کې هلته هندوان او سکان د دوی ګاونډۍ او د دوی په کلیو کې اوسېدل، دوی خو پوهېږي او دوی خو د هغه آگاهي لري. دوی ولې دا مرسته نه کوي چې زمونږ د خلکو عامه پوهاوي لوړه شي او خلک هغه نامناسب برخورد چې د هندوانو او سکانو سره کوي د دې مخنیوي وکړي. زه فکر کوم په هر پروسه کې د خلکو او د زمون د قومونو مشرانو ته د دوی ملاتړ ته ډیر جدي اړتیا ده چې دوی همکاري وکړي. خو خاصتا د دوی ډیر اشاره هماغه غصب چې ما مخکې ډیر ځمکې غصب او جایدادونه غصبول وو، او ما د دې اشاره وکړه، او دا غصب یوازې یو کال دوه کال کې نه دي شوي. دا تقریبا هغه 15 کاله جګړې چې په افغانستان کې شروع شوي دي، او خاصتا کله چې جګړې په افغانستان کې کورنۍ جګړې شوې، جګړې ډیر شوې، په دې موده کې ځمکې هم غصب شوې دي، هم په جعلي قوالو باندې خرڅ شوې دي.
خو دې ته پرته د دې نه چې شما با رئیس جمهور خلاصه شده تنها به وعده ها یا ای که در حداقل در یک دو مورد عملا هم اقدام شده از طرف حکومت افغانستان، چون دیدارهایی که شما ازش یاد کردین با رئیس جمهور داشتین، بعضی وعده ها به شما داده شد؟
تشکر. البته من قبل از حکومت وحدت ملی اشاره کنم، درست در اون زمان هم امت بود که جایدادهای ما فروخته می شد و خاصتا جایدادهای که عامل منفعه هستند، گرودواره یا درمسال است، مندر است یا محل آتش اجساد ماست. دوجه عمد تو فکر کنین که مسجد از کس حق نداره، در مسجد حق هر فرد حق داره و شخصا هیچ کسی حق نداره که مسجد یا گرودواره را چون جای عمل منفس به فروش برسانه. در این قسمت شکایات رسیده بود در بعضی از ولایات، امی فرض مثال ما اشاره میکنم به ولایت قندار که در اوجه محل آتش سپاری ما متاسفانه به فروش رسیده بود که او را دوباره گرفتیم به شاروالی سپردیم تا ای که جایداد عمل منفس باید ثبت دولت شوه. به این خاطر این مشکلات تا حدود رسید، اما شما خوب در جریان هستین، از حکومت وحدت ملی هم یک سال میگذره و در طول سالهایی که اداره موقت و دوره انتقالی آمد چند سالی که آرامی سرتاسری بود، بنابر باز هم مو دشمنان افغانستان نگذاشتن که صلح سراسری در افغانستان باشه. نامنی یکی از دلایل و مشکلات است. در نکات دوردست زمین و جایداد داریم، اما دولت متحد است که اقدام کنه، ارگانای عدلی و قضایی ما متحد است، اما بنابر چندین مشکلات. مشکل اول که در ساحه که امنیت نسبی باشه یا زمینا و جایدادا در اوج غصب باشه، چطور میتونه یک هندو و سک بیایه در اوج دادخواهی کنه؟ چون امنیت شخصی از او در خطر است. بیشتر از اینا از تهدید شخصی خود گفتن که ما تهدید میشیم، نمیتونیم که به خاطر جایداد و زمین خود دادخواهی کنیم. یک تعداد از اینا چنین مسئله را گفتن. و ای که حکومت وحدت ملی آمد، ما در نخستین ملاقاتی که پارسال بعد از عید قربان با رئیس جمهور کشور داشتیم، ما می مشکلات گفتیم. اونا در قسمت غصب زمینا و غصب جایدادا و ای که جایدادایی که با قوال چند قواله یک دو دست دست فروخته شدن، اونا گفتن در ایجا چون در پهلوی زو زمینای دولتی هم غصب است، جایدادای بسیاری از افغانا برلاوی هندو آسکا غصب یا فروخته شدن، ای با یک ما از پیشتان وقت میخوایم تا مطابق وقت اقدام کنم. اما در عید قربان که ملاقات کردیم که یک سال از او گذشت، جناب رئیس جمهور کشور بسیار جدی گفتن که کسی بالکل حق نداره که جایدادهای عام المنفره بفروشه، بخره و یا غصب کنه. در اینجا حکومت مصمم است که چنین مسائل اجازه نده و در پهلوی از او جایدادهایی که شخصی است، درست در او یک پروسه حقوقی و قانونی است، در پهلوی از او که دولت متحد و مصمم است که باید اقدامات جدی کنه، افرادی که زمینایشان غصب شده اونا هم اقدامات جدی کنن. اما در این قسمت ما طبعا مدت بیشتر نگذشت، ما هم منتظر اقدامات مثبت دولت افغانستان خواستن حکومت افغانستان هستیم که در این قسمت ما را همکاری جدی کنند تا ای که امیدواری ها بیشتر شوه و مهاجرینی که در کشورهای دیگه سیندو آسکاست، طبعا اونا هم پشت خاک خود میتپن که برگردن به کشور تا او در سرمایه‌دارایی که فعلا در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کردن از این دو آسکا در داخل کشور سرمایه گذاری کنند، باعث در پهلوی از او که حضور از اونا را در کشورش نشان میده، باعث رشد اقتصاد در کشورش.
تشکر، زنده باشین بانو انارکلی هنری و روز مشران و جرگه. همچنان در این برنامه رویندر سینگ وکیل اهل هنود در ناحیه 4 کابل را هم با خود داریم، با اینا هم برمیگردیم و سوالا و گفتنی های باشن داریم. اما حالا فرصت کوتاه به پیام هایی که شنونده ها از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. امین الله فرزانیار از ناحیه اول کابل نوشته: اهل هنود که در افغانستان هستند آنها افغان هستند، هیچ کس حق ندارد که آنها را اذیت و آزار کنند، برادران ما می باشند. عبدالستار اخوندزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که از مردم خواهش میکنم که هندوها و سکه‌ها را آزار ندهند. و حامد از کابل می نویسه: هندوها آیا از دولت افغانستان پرسان نمی کنند که عواقب ما چه می شود یا هندوستان آنها را قبول خواهد کرد؟ خب در مورد از این که از دولت پرسیده شده یا به دولت این شکایت ها رسیده نرسیده صحبت های شد و هم بانو هنریار صحبت کردن و هم آقای رویندر سینگ.
بله، عبدالستار سعادت ده هلمند ولایت له مرجع ولسوالی څخه لیکلي دي: هندوان زموږ په ولایت کې ډیر دي، خو په مرجع کې د هغو مځکه غصب شوي دي. مرجع ولسوالی منظور ده. عبدالحد افغان له هلمند لیکلي: ده هلمند ولایت کې 300 کور هندوان اوسیږي، د دوی ماشومان پختو وی، ماشومان مکتب ته نسی تللی، دوی هم افغانان دی، باید حکومت او خلق لدوی سره جنجال ونی کیا و دفاع وکړي. رحمت الله فایز له خوست څخه لیکلی: له انارکلی څخه سوال کوم چې خوست کې ځینې هندوان دی، د دوی ځمکې هم غصب شوي دي، د دوی شکایت ورغلی دی او کنه دی؟ نادیه میوند له زابله: سلام اورستلی کی وای قدرمنی خور انارکلی ته افغانان اوس هم په قدر د قدر پسترګو ګوري او لتا سره بیساره مینه لري. بل ملک ته هجرت مکوي، تاسو خو د دې ملک اصلي اوسیدونکي است. اجمل وردک لټول افغانانو وای غشتنه لرم چې د هر ډول دینی ژبنی او قومي او مذهبي تبیس څخه ډډه وکړي، ځکه چې اسلام د سولې او وروري دین دی او تبیس پکې ځای نه لري. عبدالقادر تکین له زابله لیکلی دی، انارکلی هنریار صاحب، تاسې داسې شورا لري چې د سیکانو او هندوانو حال د هیواد نورو ولایتونو څخه واخلي؟ او وروستی اوریدونکی چې نومې نه دی لیکلی وایي، زما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې هندوان اوس هم خپل مذهبي مراسم لري او کنه لري؟ نو ښاغلی رواندر سنگ، تاسو که دوی پوښتنو ته ځواب ووایست، آیا ستاسو دینی مراسم په هغو ولایتونو کې چې هندوان او سیکان اوسي اوس هم د پخوا په شان شته، اجرا کیږي او کنه کیږي؟ ځکه چې په یو شمېر ولایتونو او سیمو کې د هندوانو عبادت ځایونه یا درمسالونه هم ویجاړ شوي دي.
ډېره مننه صاحب. په درې ولایتو کې ډېر ښه مراسم اجرا کیږي، یو په غزنی کې، یو کابل او ننګرهار کې، او د هلمند او د بل ځایونو کې چې زمونږ هندوانو سکان دی په مشکل کې مراسم اجرا کوي. مراسم په داخلي درمسال یا ګردواره، مونږ ګردواره وایو، خلکو درمسال وایي، په د دننه کوي کولی شي. د بهار نه هغه مشکلات چې د هغه خلق لري مشکل ده کې، دا په کندهار کې یا په هلمند کې داسې یو آزادانه هغه مراسم اجرا کوي. بلا خبره دا ده چې مونږ د هغه جایداد غصبونه خبره وو کې، یو خبر مونږ ته په یاد کې راغل کې سابق په وخت کې د ملا صاحبانو، ملا امامانو ډېر ښه رول درلود، هغه خلکو ته نصیحتونه کول په جمعه په جماعت کې چې خلکو یو ځای کېدل. هغه هغه وخت ملا خپل بیانات کې ویلي وو چې تاسو چې د هندوانو کوم شی خورې یا کوم مال خورې یا پیسې خورې، هغه تاسو لپاره ډېر بد دی، په آخرت کې ته ستاسو ایمان نه اخلي. خلکو دا وخت هغه وخت کې ډرېدل. اوس نه پوهېږم کې داسې خبره ولې نه کېږي، او په دې کې د افغانستان یو اسلامي مملکت دی او مولایان صاحب ډېر په دې کې رول لري. زه خواهش کوم د هغه مشرانو او مولایانو نه کې دا تبلیغ بیرته شروع کی کې چې خلکو خپل وجدان او دین شرمنده و نشي.
با تشکر جناب رویندر سینگ. پس پیشنهاد شما یه است که مسئله برخورد مناسب با هندو و اهل هنود و با سیکا در افغانستان از طریق مساجد توسط ملا امام ها ترویج شوه و صحبت شوه بالای شوه. همچنان به نظر شما رسانه ها چگونه میتونن در این قسمت کمک کنن؟ آیا کار کافی در از طریق رسانه ها و دیگر تبلیغات اجتماعی در این قسمت شده؟
شما از ما کده بهتر میدانین، بعضی ولایت ها و بعضی ولسوالی هایی که در فعلا افغانستان هستن حتی رسانه ها اونجا وجود نداره. اینا میتونن که از طریق ملا امام یا از وزارت حج و اوقاف برای از اینا دستور داده شوه که تا شما در روزای جمعه که در مساجد مردم جمع میشن، در اونجا باید این قسم تبلیغ شوه. رسانه ها با شهرهای بزرگ بسیار کمکی کردن که مردم دیدن که ما در تلویزیون ها در اونجا که صحبت میکردیم، اونا احساس کردن که اینا چقدر خوب فارسی گپ زده میتونن، چه پشتو گپ زده میتونن و اینا افغان هستن. جاهایی که رسانه ها رسیده نمیتونن، جاهایی که ولسوالی هست، قریجات هست، ما میخواییم که تا اونجا هم از طریق ملا امام هم ای کار را صورت بگیرن.
بله محترم انارکلی هنریار، زموږ یو اوریدونکی ناجی میوند له زابل لیکلی وو، وای افغانان اوس هم له تاسو سره بېساري مینه لري، بل ملک ته هجرت مه کوئ، تاسو خو د دې ملک اصلي اوسیدونکي یاست. دوی ته تاسو څه وایست؟
مننه خوري نادیه جانې، البته مونږ هم افغانان یو او خپل ټول افغانان سره مینه لرو. البته هغه هندوان او سکان چې اوس په افغانستان کې ژوند کوي او پاتې دي، کنه چې مونږ د ستونزې په حق له هم بس وکړو، د دوی بیساره مینه افغانستان سره ده، او هغه کسان چې بهر کې مهاجر هم دي ایسکل افغانستان نه هیروي او هر کله د افغانستان په یاد ژوند کې یو دی په تمه دي چې افغانستان کې سراسري سوله راشي او مذهبي اقلیتونو ته د ژوند زمینه مساعده شي، ښه زمینه مساعده شي تر څو دوی خپل هیواد ته راشي. سرنګ چې رویندر سنگ ول زه یو مشکل ته اشاره کوم چې پروسه کال په هلمند ولایت کې شوی وو. په هلمند ولایت کې زمون غرور اشاره وکړه چې 300 فامیل دي، متاسفانه کاش کې 300 وو. 300 په ټول افغانستان کې په دامه حال نه دي، تعداد فامیلونه لږ پاتې دي، خو پروسه کال د سږ کال نه یو تعداد فامیلونه ډیر وو. یو تعداد تبلیغات په ځینې ساحو کې کېدل، فرض مثال اجتماعاتو کې یا خلک چې ډیر یو ځای کې ټولېدل په ښار او بازار کې چې د هندوان او سکان نه تاسو سودا وانخلئ. څرنګه چې پوهیږئ هغه هندوان او سکان په افغانستان کې چې اوسیږي اکثریت اقتصادي ټیټ ده، او دوی هماغه یو دوکان لري چې په هغې کې کاروبار کوي یا تکه فروشي لري، هغه په قرض یو دوکان جوړ کړی یا یونانی دوا خرڅوي، په دې کې خپل ژوند تیروي. لیکن متاسفانه دا تبلیغونه شوي وو چې موږ مسؤول ارګانونو سره مراجعه وکړل تر څو دغه ستونزه حل شي. موږ هم البته افغانستان زموږ هیواد ده او هیڅکله هیڅ چیرته علاقه نه لرو چې لاړ شو، لیکن هغه ستونزې دي باید هغه ستونزې هم حل شي. په دې کې څرنګه چې اشاره وشوه رویندر سنگ هم وویل قومي مشران دینی علما یو څو مدامخ کې یعنی شاید دې کار نه دوه کاله ونه شي چې په یو تعداد د حج اوقاف وزارت لخوا په مساجدو کې دغه تبلیغ کېده چې سکان هندوان د دې هیواد دي، دوی څرنګه چې په مسلمان یعنی اسلامي هیوادونو کې نور مذهبونه حق ورته ورکړ شوی ده، دوی هم د دې حق خاوندان دي. وبخښئ خاطر دوی سره باید د طبي سره برخورد ونه شي. مونږ د دې غوښتنه لرو چې عامه پوهوي لوړ لاړ شي، څه مساجد ده، څه منابر ده، څه اجتماعات ده، په دې کې عامه پوهوي وشي تر څو هغه ستونزه تبعیضونه چې دي له منځه لاړ شي.
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو څخه، ډیره مننه میرمن انارکلی هنریار چې د مشرانو جرګې غړې ده او د کابل په څلورمه ناحیه کې د هندوانو وکیل ښاغلی رویندر سنگ چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب وایو. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، نظرونه مو څرګند کړل او یا مو هم په لیکلي بڼې خپل پیغامونه راواستول.
با تشکر از شنونده های عزیز هم که در این برنامه سهم گرفتن و همچنان از مهمان های خود، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. حالا من امید مرزبان و همکارم عصمت ساروان با شما خداحافظی میکنیم. شب شما خوش و روز شما همچنان خوش.
همه دنیای منی مقصدی.